خبره حاصله ده کڅوک په وجه باندې بل سنین د په ژباړه په پرهره ډول نشي کولای. مهمه خبره ده چې دا چې ژباړي کوم شان د انتخابي او څنګه انتخابي کچېری د مسلکي حاضر په کې بررسی هم یو خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري او دا یې بازار سره سم کې چېرته ژباړه وکړي نوش باره به خبری دلو یا تا پراخ امکانات بده کولش
پو دی برخه که چه ما اوویل چه جن افغانان بیا پو مورانی جب برلاسه ندی پو اوسنه نره که چه ارتگورو دا یوزایی گروپی حچی زیاد شویدی یو کتاب ممکن تو کسان یوزایی ولی که و تالیفی که چه فکر کوی چه که چه تا دخن نبی توانان چه لپردوی جب و سراشنا دی دوی لجن نورو لیکوالو فرزنتاسو په فرانسه کې او ځوان بیا ول فرانسوي او شی پښتو ته ژباړي که دوی د سکارو کې چې فرزن د خپل متن له تاسو سره شریک یا تاسو له دوی سره مرسته وکي به تر آثار به رامنځته نشي.
دا د هنري اثرونو د دې مسله یوازې د ژباړې پورې نه تړلي. ټول ته هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چرته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري او هغه ته نه خبره راشي د هنري تخریب په خبرو کې مرسته کوي. مګر د هنري تخریب د ایجاد لپاره دغه مرسته کوي نه دي، دغه داسې د هنري تخریب د شکل د بهتري لپاره ضروري دي.
خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کاره لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باوري نه وي هغه باید خپل متن داسې چاته وښیي چې په هغه باندې باور ولري. دا دلته یې که په کور دننه وي، په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې تر یو حده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري کېدای شي د عینې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر د ځینې چې په کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري هغه باید دغه تشه په بل څه متاثر ده.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې په کار دي او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه سې مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي تر څو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
لو استاد منل چې مننه لای به خبرتي او روسته شیر نه شیرونه لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شیرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
لطفی لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او سجی رډوی ادبی مجلې پروګرام ته را لېږلی دی.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
یو سیوره او سو شگی سپوگمه زهمستا پسیر شو اورز پورز یه وازی کیگم لکه هاگا غریب غر چی یه وباد یه کانی وڑی اوست لخپلو یه سو شدو سر ناسته پخپل بی وقت مرشوی درانه سیوری پسی جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورز پورز یه وازی کیگم لکه هاگا ده مرغی روسته بچوره چی مور ده چا ده خکار دام که کیو دی او ده لا هم منتظر ده سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورز پورز یه وازی کیگم لکه هاگا گانا ونا چه ده منی پا موسم کی لسرا زیر تکره پزمک ولوید هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلیگی نوعی خدایا نوعی خدایا 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 لولیا خدایا یو خوگبودیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داریگم
لا اخلی لا لهان خمننه چې د نور محمد لهو شیر د کلمه کړ دا سجی رادیو د بی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو دا به د سپوشمه نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لورولای دی
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونه غایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دی شراب او ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بدی هوره زیم خو په جنت کې بدی هوره زیم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري دا دوه مناره 600 متره له یو بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی
دا د غزنوي امپراتورۍ د وروستیو دو پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیات کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي
هغه منار چې د روزې طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده دا د دریم سلطان مسعود چې د علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده هغه جوړ کړی ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 402 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لاره شول سوی ده
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خواته نږدې ده د سلطان محمود د زیارت خواته دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خواته چې نږدې د بالا حصار خواته دغه منار شالید څه ده؟
دغه دویم منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والې دي او جنګونه یې کړي دي او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و. د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شعرونه لیکل او ده ته به یې ډالۍ کول او دی به دې ډېر زیات خوښېدو. یعنې دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و. ده په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و او حدیقه صنایع او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په څیر باندې دی هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغه سی یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې دی دومره تږی و په دغه منار کې یو ځای کې وګوري دا د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې ده ته کارېدلی دي هغه القاب په هغه وخت کې سلطان محمود غزنوي ته کارېدل. یعنی دی ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیم صنایع باندې بیا خبرې وکړو تاسو یې دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي جوړ کړي دي هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي.
تاثیر صاحب دغه د حکومت منار چې د روضې طرف ته ده سلطان مسعود منار دا نږدې 6 متره جګ و خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي.
یعنې ځینو جګړو هم نړولی دي
طبیعي ده. هو خو اوس یوازې که ډېر پر 10 متره کې تر 25 متره زیات نه ده پاته او دا بند منار هم 55 متره د بهرام شاه منار چې د ښار طرف ته موقعیت لري دا منار 55 متره اوسي هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه وي پاته خو د دغه منار هغه اساس یې شته خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري د دله امپراتورۍ یا د دله ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي. نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه د ځمکې انتخاب یا د دغه ځای انتخاب دې ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خواته غرونه دې خواته بس دغه د ښار او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به اوبه تللی دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده
ترخونه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولا کوه سیمه او تا وینو دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل سوې ده او دغه سیمه کې په وخت کې ډېرې لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړی ده چې هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلي دي هغه له هندوستان راوړل شوي وو. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 10,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده کړې دي دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه هغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت و. نو دغه سیمه سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ده علمي اساس نه لري روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ باید شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړکه وګورې، د منار سر ته سړی ختای شي، لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف و د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه شي، او هغه روشنی او لار ور پیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده، نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی ده چې دوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته دفن سوی ده.
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیرته
زیارت؟ خو ما درته وویل چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغه سیمې ته راغی، دا زیارت یې وسوځول.
یعنی
د زیارت ټول زیارتونه یې وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څونه وځه که خپل لخرو ته وځي چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري. است
دغه منارې ګورې چې موږ ته ګورو ډیر لوړ دي، یعنی تاسو په وخت 55 سیاش پیته یا څلوي شهر سو چې وکانه دومره متر لوړ وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاته دي. داسې د سنگر کارم ورڅخه اخیستل سوی دی که نه ورته اخیستل سوی دی؟
په دې اړه ما څه نه دي لیدلي چې دوی سنگر په توګه باندې کار ترې اخیستل سوی یا به نه یې اخیستل سوی. دا نه، د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تلپاتې کړي.
یعنې داسې کار کوي ورڅخه اخیستل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکرې راتلی یا څنګه واب دوی لیدې، داسې کار ورڅخه اخیستل سوی؟
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه، لخکری او ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل، د ورېښمو لار هم دا وه. او داسې ویل کېږي د غزنی زوړ ښار یا د غزنی بالاحصار چې اوس جوړ سوی ده، له بالاحصار له جوړېدو نه مخته هم دلته یوه نظامي قرارګاه وه، او د دې نظامي قرارګاه د جوړېدو هدف دلته دا و چې دغه لو لاره وڅارل شي له دغه لوړ له نقطې نه. ممکن همدا به هم و، ځکه په دا منځ کې لار پورته کېده، دا د دې ښکارندویي کوي چې د دوی د اړیکې له سر سره حتمن تحکیمې وې. خو دغه د رڼا بلیدل ځکه هغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه ته تللي، هندوستان ته وار وار له کاروانو سره تللي دي. دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده. نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره یې دا کار کړی.
هغه وخت کې په دغه منارې یو ډېر تاریخي حیثیت پې درلود، یو ډېر شهامت پې درلود، ډېر لوړ شی به و. اوس هغه شیان پاته دي که نه دي پاته؟
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته، ځکه په هغه وخت خو د هغه عصر مطابق جوړې سوې. تاریخي ارزښت یې وسته، اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه، د دوی له میناتوري نه، د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي. تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک یې وویني حیرانېږي ورته.
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې، تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه داشان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده. د طبیعي پیښو، د جګړو، د دغو شیانو د مخنیوي دپاره څه باید وسي؟ چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي، چې دوی په دغه ال پاتې سي، تر دې کوچنۍ نه سي.
یو کار شوی ده د دې منار د تحکیم لپاره، په سر یې یو انچادر راچولی ده، چې دغه انچادر د باران، د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي، له منځه یې وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده، بیخی هم محکم سوی ده. فکر نکوم سی هغه بسی، خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت یې اخیستی ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري، نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د ده په وخت وخت څارنه وسي، او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ، د هغوی له منځه وړلو کې له اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. جنیا والا کانې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لېږي او بیا شمیر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خي اړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
دغه
په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتونو ته هم وړي.
او د تحفې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دیلا پوتم ته لیږل کیږي. دا وچېدم شي خلک د چیو سره خوري، ډېره خواږه میوه ده. د خوند لپاره خلکو د ګاړۍ نه اوچتوي، په لاس کې نیولې پلارې خوري. کیلو په 1.40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالي چې پکې د ګورګورو زیات قدرتي بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیات یې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رړو باندې امبار خرڅي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی رنزوره یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو، څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. چړی ونت یو کلک بوټی دی، چړی چې کم ځای کې کیږي هغه ځایونو کې دا هم کیږي. یو خو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کیږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. یو داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، پرته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټول ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونې پروسیو کې غزنی ته مخ کوو. د اتن ډول او موسیقي ولایت ته، هغه ولایت ته چې نن سبا پکې پر ټنګ ټکور بندیز لګېدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اورو.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګ ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې به خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت او ساتیری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر سي سره نو بیا ځوانان مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنې سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادي راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
ماتا کندارے خوگل نگرار بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے کابل خوگل نگرار بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے پیدا بنش کندہار پشان ملکوں ماتا کندارے کندارے سندرے